سلام فریبا ظاهریم یو بل خبرونی ته مو هر کله کوم افغانستان ته د نور امریکایي پوځیانو لیژل او له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د بشپړ وتلو په اړه د کارپوهانو تحلیل
د افغانستان د تروریستي تهدیدونه د امریکا او د یو متحدینو دپاره لرې شي او یا سیاسي جوړجاړی راشي.
د افغان دولت د سولې د مرکچي پلاوي یو غړی وایي په دوحې کې د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي.
حاضر دم از مجد پلاگی او طالبان و ترمنز خبری نشته لسه مجد رحیسی خبری داری دلی دی
در روژه پا مناسبت مو در کنر از عداوات تورولو
نم واحد الله در کنر ولایت افردون که در چکنی سر تو مربع را چار ده تا مکرومی را بلگه را چانه را در روژه پا مناسبت بان روژه زورت منابطابق چه یک خر تو
در کیوبا در کمونست گوند لمشریت خدر راول کاسترو استیفا په دوه هم نیمه کې تاندې تانګي او حقیقت څه دی اوریدلی سي خو لمړی خبرونه
امریکا طالبانو ته خبرداري ورکړي چې د امریکا او نورو متحدانو پر پوځیانو دی حمله نه کوي. د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د دوړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند پر نهایی کېدو بحث وکړ. د اوکراین یو ډیپلوماټ چې په روسیه کې د پټو معلوماتو ترلاسه کولو په شک نیول شوی وو خوشې شو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یو بیا وویل چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او متحدانو یې هر ډول احتمالي حمله به له سخت ځواب سره مخامخ سي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگټن کې دا خبره وکړه.
It would be imprudent for us not to take those threats seriously.
دا بس موږ لپاره عقلانه نه وي چې دا ګواښونه جدي ونه ګڼو او دا به د طالبانو لپاره هم عقلانه نه وي چې هغه څه جدي ونه ګڼي چې ولسمشر او دفاع وزیر ویلي دي چې د وتلو په وخت زموږ او زموږ د متحدانو پر پوځیانو به هر برید ته ډېر سخت ځواب ورکړو.
په هغه موافقه کې چې د طالبانو او واشنگټن ترمنځ لاسلیک سوي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل سوی و. طالبان ویلي که چیرې امریکایي ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې ونه وځي مسؤلیت به یې د امریکا پر غاړه وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د سپتمبر میاشتې تر 13 له افغانستانه ووځي. د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د دوړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند پر نهایی کېدو او لاسلیک کېدو ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامیه کې ویلي محمد انیف اتمر او محمد جواد ظریف په دې اړه په ټلیفوني مکالمه کې بحث وکړ. په دې اعلامیه کې نور جزئیات نه دي ورکول سوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی د دغه سند پر نهایی کېدو د بحث لپاره تیر کال کابل ته سفر کړی و. عراقچی د هغه سفر پر مهال ویلي و چې تهران او کابل د امنیتي ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره ګډې کړنلارې ته اړتیا لري. افغانستان او ایران نه دي ویلي چې د دغه سند په جوړولو کې څومره پرمختګ سوی او کله به د دواړو لوریو لخوا لاسلیک سي. د ملي اردو 203 تندر قلو اردو په غزنی ولایت کې د 22 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. د 203 تندر قلو اردو مطبوعاتي مسؤول ایمال خان مومن نن رسنوی ته ویل چې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په نښته کې ځینې نور وسلوال طالبان ټپیان سوي دي.
د لومړنیو راپورونو پر بنسټ باندې 22 تنه طالب جګړه ماران په دغه نښتو کې او په دغه هوایی او توپچي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي او 8 تنه نورې ټپیان شوي.
تندرقل اردو ویلی دغه عملیات چې هوایی ځواک یې هم ملتیا کوله د قرباغ ولسوالۍ د بازار په ساحو کې سوي او دغه بازار له طالبانو تصفیه سوی دی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه رسمن تبصره نه ده کړې. د ملي دفاع وزارت وایي د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د طالبانو له یوه زندانه 40 تنه پوځیان خوشې شول. د دغه وزارت یو ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوځیان تېره شپه د کمانډو ځواک د عملیاتو په نتیجه کې خوشې کړای شول.
نیروهای اردوی ملی در عملیاتی که شب گذشته
د ملی اردو ځواکونو په هغو عملیاتو کې چې تیره شپه یې د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه زندان وکړل د ملی اردو ولس منصوبین او درې تنه پولیس خوشې کړل.
شغلی امن ونه ویل چې دغه پوځیان څنګه د طالبانو لاسته ورغلی وو. د عملیاتو په جریان کې د وو وسلوالو د وژل کېدو او د دوی د یوه مهم قمندان د نیول کېدو ادعا هم سوې ده. د وسلوالو طالبانو ویاندویانو د دې موضوع په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په هندستان کې یوار بیا په یو ورځ د کورونا وایرس بيستاري مثبت پیښې ثبت شوې. په دغه هیواد کې چې د کورونا وایرس له نوې څپې سره مخامخ دی، پرون د کورونا وایرس تر 200 او 400 زرو زیاتې مثبت پیښې ثبت شوې چې دا په یو ورځ بيستاري شمیر ګڼل کیږي. د هندستان روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په هندستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې په ټوله کې تر 400 میلیونو او 500 لکو اوښتې دي. د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د شمیر له مخې اوس هندستان تر امریکا وروسته په دویم کتار کې راځي. په امریکا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2.5 میلیونو زیات دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت وایي یو ډیپلوماټ په روسیه کې تر نیول کېدو وروسته خوشی او د اوکراین قونسلګری ته ستون سوی دی. نن تر دې مخکې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې ویلي و چې د اوکراین یو ډیپلومات الکساندر سوسونیک په سن پیټرسبرګ ښار کې د پټو معلوماتو د ترلاسه کولو د هڅې په شک نیول سوی دی. دغه ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي و چې سوسونیک هڅه کړې چې له یوه نامعلوم روسي وګړي سره د کتنې پر مهال د روسیې د قانون د تنفیذ ادارو د معلوماتو له زیرمې محرم اطلاعات ترلاسه کړي. تبدو اصل کې ده چې د اوکراین په سرحد او اشغال شوي کریمیا سیمه کې د روسیې پوځي تحرکاتو د مسکو او کیف ترمنځ کړکېچ زیات کړی دی. روسیې کریمیا سیمه په 2014 کال کې اشغال او له خپلې خاورې سره الحاق کړله. مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو اقتصادي او پوځي ملاتړ کوي. او دوه روسی او یوه امریکایي ستور مزلې له نړیوال فضایي تمځای څخه په خوندي ډول په قزاقستان کې راستانه سول. د روسیې د فضایي ادارې ټلویزیون راپور ورکړی چې سرګی ریژیکوف، خود سویرچکوف او میرمن کاتلین روبینز نن سهار مځکې ته راستانه سول. دغو ستور مزلو شپږ میاشتې په نړیوال فضایي تمځای کې تیرې کړې. په همدې حال کې د سپیس ایکس په نوم خصوصي فضایي شرکت په پام کې لري چې د امریکا، فرانسې او جاپان څلور ستور مزلې را روانه پنجشنبه نړیوال فضایي تمځای ته ولیږي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی سئ چې د خبرونو د ازادي رادیو پر ویب سایت بیا هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. ورځو د خبرونو لومړی مطلب ته، د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي چې نور پوځیان افغانستان ته لیږي. د دې پوځیانو د استولو هدف له افغانستان په خوندي شکل د پاتې امریکایي پوځیانو ایستل یاد سوي دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي په واشنگټن کې خبري غونډې ته پرون نه وخت په دې اړه معلومات ورکړل او ویل چې د سپتمبر تر 18 چې کوم ځواکونه وځي دا د دفاع وزارت سرتیری دي او شخصي قراردادي امریکایي ساتونکو په دې کې شامل نه دي. تفصیل احمد شي برکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي شای متحده ایالاتونه خپل پوځي حضور په افغانستان کې د موقت وخت لپاره زیات کړي څو په ډاډ خپل پاتې ځواکونه د سپتمبر تر 18 له افغانستانه وباسي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند جان کربي ونه غوښتل چې په دې اړه ډېر توضیحات ورکړي، خو دومره یې وویل چې امریکایي ځواکونه د اوس لپاره په بیلابیلو برخو کې له افغانستانه د ایستلو لپاره مرستو ته اړتیا لري. ښاغلي کربي خبري غونډې ته وویل دا منطقي خبره ده چې یو څه لوژستیکي مرستو ته اړتیا شته، شای څه انجینري مرستو ته، شای د محافظت لپاره یو څه ځواک ته اړتیا وي، خو په موقتي توګه څو ډاډه شو چې په خوندي، منظم او اغېزمنه توګه پوځیان وباسو. په واشنگټن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل چې متحد ایالاتونه له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د کړې ژمنې سربیره یوه ډاډ ته اړتیا لري.
امریکا په تیرو شپږو میاشتو کې خپل سرتیری د 2500 نه 2500 ته په افغانستان کې راکوز کړل. که دوی واقعا غواړي چې د افغانستان څخه اوزي، نو ضرورت د دې نه و چې د 13 سپتمبر پورې دا موده وغځوي. د امریکایانو وتل د افغانستان څخه په دوه صورتونو کې کی یا دا چې په د افغانستان نه تهدیدونه، تروریستي تهدیدونه د امریکا او د یو متحدین دپاره لرې شي، او یا په افغانستان کې سیاسی جوړجاړی راشي، طالبان حکومت سیاسون بین الافغاني مذاکرات یو مثمر نتیجې ته ورسوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 18 چې پر افغانستان د امریکا یو ناټو ځواکونو د بریټ شلمه کلیسه ده، ټول امریکایي سرتیری له افغانستانه باسي. دا له افغانستانه د پاتې 2500 سرتیرو د ایستلو لپاره نوې نیټه ده. تر دې مخکې امریکا د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه کړې وه چې خپل ټول ځواکونه به د 2020 کال د مې تر لومړۍ نیټې باسي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وویل تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د مې تر لومړۍ نیټې به څومره پوځیان له افغانستانه بهر کیږي. داسې اندېښنې شته چې طالبان شاید تهدیدونه رامنځته کړي که چېرته امریکایي پوځیان د مې تر لومړۍ نېټې له افغانستانه د شوې ژمنې له مخې ونوځي. خو د امریکا متحد ایالتونو په ښکاره ویلي دي که چېرته پر امریکایي سرتیرو یا د امریکا پر متحدانو برید وشي سخت ځواب به ورکړي. جان کربی وویل چې تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د امریکا شخصي امنیتي قراردادیان به په افغانستان کې پاتې شي که نه، خو ده وویل چې هدف دا دی چې د امریکا د دفاع وزارت ټول پرسونل به د سپتمبر تر 11مې له افغانستانه وځي.
افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د استولو خبره چې د امریکا دفاع وزارت وایي د خپلو ځواکونو د خوندي استولو لپاره یې لیږي څه معنا لرلی سي؟ څومره اړتیا یې ده چې باید دا کار وسي او د امریکایانو ویره پسه کې ده؟ د هغه پوښتنه ده چې د یوې مرکې په سر کې مې د افغانستان د پوځي چارو کارپو پخوانی جنرال دولت وزیري څخه وپوښته. هغه په جواب کې وویل
زه خو فکر نه کوم چې دومره ډېره ورته اړتیا وي، ځکه چې د دوی قوتونه چې وزي د افغانستان داسې کوم خطر خو زه ورته نه ګورم چې جدي خطر وي د دوی د قوتونو د ویسترلو لپاره. خو زما فکر دا دی چې دوی به دا قوتونه د دې لپاره راوړي چې 11 سپتمبر پورې دوی وکولی شي د شرایط آماده کړي چې د دوی قوتونو د وتلو نه وروسته حالات خراب نه شي. زه فکر کوم د دې په خاطر به وي، او که نه وي خو د دوی قوتونه چې وځي کومه خاصه خبره نشته، کوم جنجال نشته. دوی هغه کم عسکري چې پاتې دي هغوی کولی شي چې په څو ورځو کې په الوتکو کې انتقال کړي. جدي اړتیا خو زه ورته نه ګورم.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې فقط یو همکاري او مرستې پیسې باید راغواړي په دې ځواکونو کې چې امریکا له افغانستانه باسي؟ ویل کېږي چې د دوی قراردادیان پکې شامل نه دي، هغه قراردادیان چې په افغانستان کې دي. د دوی قراردادیانو شمیر زرګونو ته رسیږي، که دا راته وایي چې دغه قراردادیان په کوم برخو کې همکاري کوي، ماموریت یې څه دی په افغانستان کې او د امریکایي پوځیانو سره یې توپیر په څه کې دی؟
امریکایان خو یوازې پوځیان نه لري په افغانستان کې، دوی دلته موسسات دي، کمپنۍ دي او ډېر کارونه کوي. دوی د هغوی د ساتلو لپاره دوی قراردادیان لري، نو هغه قراردادیان د دوی لپاره ضرور دي چې هغه د دوی هغه موسسات وساتي. د بېلګې په توګه لکه سفارت او د سفارت سره نور ادارې دي، ډېرې موسسې دي چې دوی په افغانستان کې لري، استخبارات او موسسې ده، نورې موسسې دي، او هغه ټول قراردادیان ساتي. نو زما په خده باندې هغوی به دا قراردادیان د دې لپاره ساتي چې دغه موسساتې وساتي.
بله، یو بله پوښتنه دا ده وزیر صاحب چې تیر کال د فبروري پر 9مه چې کله د امریکا او طالبانو ترمنځ یو تړون لاسلیک سو، داسې ویل کېده چې په دې کې ځینې پټ اړخونه هم شته په هغه تړون کې. آیا فکر کوي چې د دغو قراردادیانو پرې ښودل تر یو بلې مودې پورې د همدې تړون یوه برخه وي، هغه پټ برخه چې نه وښکاره شوې؟
ګوره، په هغې تړون کې خو یو دوه شیان وو چې هغه خلکو ویلي چې دا ښکاره شوي نه دي. تر اوسه دقیق معلوم نه دي چې هغه برخې به کومې وي، خو بیا هم هغه پریکړه چې دوی په منځ کې شوې وه یا کوم لاسلیک چې شوی و په کوم سند باندې، هغه خو عملي نه شو. دوی خو ویلي چې موږ په اول د مۍ باندې باید خپل پوځیان وباسو، خو هغه عملي نه شو. زه فکر کوم چې دا د قوتونو راتګ او دا د قراردادیانو پاتې کېدل او د دې تر څنګ په راتلونکي کې د دوی د استخباراتو پاتې کېدل یا نور ځینې شیان په هماغه قرارداد کې وي چې هغه خلکو ته معلوم نه دي. نو یا دغه بنیم، زه فکر کوم چې 11 سپتمبر پورې فکر کوم چې دا مسله هم پټه مسله وه، کېدای شي چې دا هم په هماغه سند کې راغلي وي. نو هغه خو تر اوسه پرې معلوم نه دي، خو امریکایان خو کاملا افغانستان نه خوشي کوي. پرون بهرنیو چارو وزیر د امریکا وویل چې موږ وتل په دې معنا نه دي چې موږ افغانستان خوشي کوو، افغانستان سره به مرسته کوو، د افغانستان وسلوال پوځ نه حمایت کوو، د افغانستان کومندویانو سره په خونه روزنه کې مرسته کوو، او د افغانستان کومندویان سره موږ هغه ملاتړ ترنه کوو لکه اوسې چې کوو. نو معنا دا ده چې دوی وروسته هم دلته حضور خو که پوځي حضور نه لري، نو سیاسي او ملاتړ په شکل باندې حضور خو لري.
د افغانستان د پوځي چارو کارپو د دفاع وزارت پخوانی جنرال دولت وزیري و چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د استولو په درشل کې د نورو امریکایي پوځیانو استولو په اړه تحلیل مرکه درلوده، تر له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته عام افغانان د دې اقدام د عواقبو په اړه بیل نظرونه لري. ځینې د افغان ځواکونو وړتیا کافي بولي چې د مخالفینو پر وړاندې مبارزه وکړي، خو ځینې بیا په افغانستان کې د جګړو او ستونزو له ډېرېدو اندېښمن دي. نور تفصیل به په دې راپور کې وره.
یو شمیر افغانان وای په سیمه کې داسې هیوادونه او کړۍ وې چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو له موجودیت سره مخالفې وې. له همدې لامله د افغان دولت مخالفې وسله والې ډلې جنګ ته لمسولې او تجهیزولې. د دوی په خبره کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي په دې هیواد کې سوله راتلی شي. د کونړ ولایت اوسیدونکي نجیب الله حقیار ازادي راډیو ته وویل:
موږ هم د دغه اعلان خیر مقدم کوو. پخوا د کونړ کې ډېر امریکایان اوسېدل خو په ولایت کې امن نه و. خو کله چې امریکایان ووته هماغه ولایت دی امنیت سر دی او خلک په ډاډمنه ورځنۍ چارې مخې ته وړي.
فضل واحد بیا بل نظر لري:
دا چې امریکایان د افغانستان نه ووځي شاید ستونزې پیدا شي او موږ تیر تاریخ په وړاندې باندې لرو. موږ یېره لرو کو امریکایان بیا هم ووځي بیا به ټوپک سالارۍ دوري نو همدغسې یو ګډوډي به رامنځته شي.
د بامیانو ولایت اوسېدونکي امیر کوثری هم په اوسنیو شرایطو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلوي نه دی.
خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان در شرایط فعلی یک اقدامی است که بالای روان مردم یک تاثیر ناگوار و بدی دارم. این سرمایه گذاری صورت نمیگیره، مهاجرت در یک سطح بالای قرار داره، امنیت هر روز بدتر میشه و ما در یک بی‌ثباتی سیاسی یا در یک شکنندگی قدرت متاسفانه قرار خود گرفتیم.
د پوځي چارو یو شمیر پوهان بیا وایي که له افغان ځواکونو سره مالي او تخنیکي مرستې دوام ولري، افغان ځواکونه د مخالفو وسلوالو ځواکونو پر وړاندې د جګړې توان لري. د افغانستان جمهوري ریاست، د دفاع وزارت، د مصالحې عالي شورا او نورو دولتي بنسټونو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو هرکلی کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل تازه وینا کې خلکو ته ډاډ ورکړی چې له هېواده به د امریکایي ځواکونو له وتلو سره کومه ګډوډي رامنځته نه شي. د افغانستان د امنیت شورا هم ډاډ ورکړی چې افغان ځواکونه له خپل هېواد نه د دفاع توان لري. اوس په افغانستان کې د ناټو شاوخوا 10,000 او د امریکایي ځواکونو 2,500 سرتیری شته.
ازادي راډیو لوونه ترو
سمجه خلاص ازادي راډیو اوري. د افغان حکومت د سولې د مرکچی پلاوی ځینې غړي وایي چې په دوحې کې د دوی او طالبانو ترمنځ خبرې په ټاپه ولاړې دي. طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې خبرداری ورکړی تر هغه چې له افغانستانه ټول بهرني ځواکونه نه وتلي، دوی به د سولې په اړه په هیڅ کنفرانس او خبرو کې ګډون ونه کړي. په دې اړه تفصیل زموږ همکاري په راپور کې.
وروسته له هغې چې طالبانو اعلان وکړ چې تر هغه به د سولې اړوند هیڅ یو کنفرانس کې ګډون نه کوي تر کومه چې له افغانستانه ټول بهرني ځواکونه وتلي نه وي، د افغان حکومت د سولې مرکچی پلاوی ځینې غړي وایي د بین الافغاني مذاکراتو اړوند ناستې او خبرې هم قطع شوې دي. له دوحې څخه د افغان حکومت د مرکچی پلاوی یو غړي حفیظ منصور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
در حال حاضر کوم گفتگوی
دا مهال زموږ د پلاوی او طالبانو ترمنځ کومې خبرې نه کیږي. سموده کیږي چې زموږ ترمنځ خبرې قطع شوې دي.
گفتگو ها قطع شوه.
طالبان هم دا منی چې د بین الافغاني مذاکراتو اړوند ناستې بندي شوې دي. په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته د بین الافغاني مذاکراتو په اړه وویل چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د نیټې د بدلون تر اعلان وروسته به په ټولو چارو له سره غور کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د روان میلادي کال د می میاشتې په لومړۍ نیټه به د خپل ځواکونو ایستل پیلوي او د همدې کال د سپتمبر تر یولسمې نیټې پورې به دا بهیر پای ته رسیږي. طالبانو د بایدن تر دغه اعلان وروسته وویل چې دوی هم تر هغه چې له افغانستان نه ټول بهرني ځواکونه وتلي نه وي، د سولې په هیڅ یو کنفرانس کې به ګډون ونه کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې د 2020 کال د سپتمبر پر 2018 پیل شوې او د دواو پړاوونو مختته ګروسته اوس د لړۍ درېدلې ده. خو د دې ټولو خبرو سره سره د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایان فرایدون خوځون وایي دوی د ترکیې ناستې ته په بشپړه توګه چمتووالی نیولی دی او یوازې پیلېدو ته یې په تمه دي.
د ترکیې د ناستې لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت له اړخه بشپړ چمتووالی شته. د افغانستان د اسلامي جمهوریت له اړخه په یو واحدې طرحې باندې همکار شوی چې اوس مسوده چمتو شوې ده. هر کله چې دغه ناسته جوړه شي موږ به پکې ګډون هم وکړو او د افغانستان له اړخه به موږ یوه واحده طرحه هم وړاندې کړو.
د استانبول د ناستې په اړه ویل سوي چې د اپریل په 30مه نیټه جوړیږي. بلخو د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې طالبان که سوله غواړي نو له مذاکراتو سره د هیڅ ډول مقاطعه نه اعلانوي.
که سولې ته د رسیدو اراده لري او یا د جنګ دوام ته ځان اړ او مجبور کړ، په دواړو صورتونو کې نه به له مذاکراتو سره خپله مقاطعه اعلان کړي. تاسو له امریکایانو سره چې څه کوئ خوښه، خو له افغانانو سره باید له مذاکراتو نه مقاطعه ونه کړي. اوس تاسو څه مذاکرات لرئ؟ افغانانو سره لرئ؟ نه، له امریکایانو سره. د دې لپاره هېڅ توجیه او دلیل نشته چې تاسو له افغانانو سره هم خپل مذاکرات متوقف کړئ.
ښاغلی حکمتیار ټینګار کوي چې دا ډول مقاطعه نه یوازې د طالبانو په ګټه نه ده، بلکې د ټولو افغانانو او نړۍ ذهنیت به د طالبانو خلاف وګرځوي. د حزب اسلامي مشر ټینګار کوي چې د استانبول ناسته دې په ټاکلې نیټه جوړه او ټول اړوند جهتونه دې پکې برخه واخلي، ځکه په خبره یې د افغان سولې د بهیر د پرمختګ لامل ګرځېدای شي.
امروز حقوق هستیمون رو
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
مخکې تر دې چې د افغانستان نور راپورونه راوخلو، یو نړیواله موضوع راخلو. راول کاسترو د کیوبا د کمونست ګوند له مشرۍ استعفا وکړه. د دې معنی دا ده چې په شاوخوا نیمه پیړۍ کې په لومړي ځل به له کاستروګانو پرته یو بل څوک د کیوبا مشري کوي. دوی له 1959 میلادي کال راهیسې په کیوبا کې واک په لاس کې لري. راول کاسترو وویل چې خپل ماموریت یې بشپړ کړی دی. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د کیوبا مشر راول کاسترو پرون جمعه وویل چې د کیوبا د کمونست ګوند د مشرتابه استعفا کوي. نه اتیا کلن کاسترو د ګوند له مشرۍ څخه د لاس اخیستو خبره د کیوبا د کمونست ګوند د اتم کانګرس په پرانیستون کې وینا کې وکړه. د کیوبا کمونست ګوند د دغه هیواد واکمن او یوازینی ګوند دی. راول کاسترو د خپل ورور او د کیوبا د مخکینی مشر فیدل کاسترو او د هغه د ملګري چې ګوارا په ګډون په 1959 میلادي کال د باتیستا حکومت وپرځاوه، فیدل کاسترو او د دوی انقلابي ځواک واک ترلاسه کړ. راول کاسترو په پرونی وینا کې وویل خپل ماموریت ترسره کړی او د کیوبا پر راتلونکي ډاډه دی. د داونه ویل چې د کمونست ګوند د سرمنشي په توګه به د چا ملاتړ وکوي، خو ویل کېږي چې دی لیوال دی چې میګل دیاز د ګوند سرمنشي شي. د کیوبا د رسمي خبري اژانس له لوري د کمونست ګوند اتم کانګرس د پرانیستونکو مراسمو خبره شوي عکسونه ښیي چې راول له میګل دیاز کانل سره یو ځای د مراسمو ځای ته ننوځي. سره له دې چې میګل دیاز د کیوبا د انقلاب له بل نسل سره تړاو لري، د کیوبا انقلابي مشرانو ته نږدې کس دی چې ګام په ګام یې وده کړې او اوس داسې ښکاري چې د ده پر مشۍ د دوی سلا ده. د کیوبا د کمونست ګوند کانګرس د دغه ګوند تر ټولو مهمه غونډه ده چې په هرو 5 کلونو کې یو ځل د مشرتابه د ټاکلو او د پالیسیو د څېړلو لپاره جوړیږي. د کانګرس ناستې د بندو دروازو تر شا جوړیږي، خو ځینې برخې په دولتي تلویزیون کې خپریږي. راول کاسترو په 2018 میلادي کال د فیدل کاسترو له ناروغېدو وروسته د هیواد چارې په لاس کې واخیستې او دوه کاله وروسته رسمن په انتخاباتو کې د کیوبا ولسمشر شو. د په 2011 میلادي کال د کیوبا د کمونست ګوند سرمنشي شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې راول کاسترو په کیوبا کې اقتصادي او ټولنیزو اصلاحاتو ته دوام ورکړ، خو په نهایت کې دا پروګرام په ټپه ودرید. د دغو تغییراتو په لړ کې د اجازه ورکړه چې په کیوبا کې خلک له موبایل شبکې او اس ام اس څخه کار اخیستلی شي او خلک موټر پلورلی او اخیستلی شي. خو د راول کاسترو د استعفا معنا دا ده چې له 2 کلونو وروسته به په لومړي ځل پر کیوبا د کاسترو کورنۍ واک پای ته ورسیږي.
بیرته افغانستان ته راځو. په هلمند کې سږ کال په 350 جریبه مځکه د بیلابیلو میوو نوي باغونه جوړ سوي دي. ځای چارواکي وایي دا باغونه په هغو سیمو کې جوړ سوي چې روانو جګړو باغونو ته زیان اړولی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په هلمند کې د کرنې او مالداری د برخې چارواکي وایي د یو شمېر هغه باغونو پر ځای چې وروستیو جګړو زیانمن کړي تیر کال یې په 3.5 جریبه ځمکه نوي باغونه کښېنولي دي. د هلمند د کرنې او اوبو لګونې او مالداري رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د ریاست لخوا سږ کال د دې ولایت په څلورو ولسوالیو کې د انارو، شفتالو او پلمو 350 جریبه ځمکه باندې نوي تجارتي بڼونه جوړ کړي. نوموړي وایي تر دې مهاله دې نوو جوړ شوو باغونو ښه واده کړې او پلان لري چې په دې ولایت کې د کوکنارو د یو بدیل په توګه باغداري پراخه کړي.
ریاست زراعت په نارسراج ولسوالۍ، نادالي ولسوالۍ، ګرمسیل ولسوالۍ او ناوې ولسوالۍ کې 350 چریبه تجارتي باغونه جوړ کړي دي چې اوس د هغوی باغونه فعالنه، روزنه، بزګرانو ته د ارتقای ظرفیت پروګرامونو تطبیق او د نوي کال دپاره پر نوي بڼونو باندې پلانونه جوړول زموږ پروګرامونه جریان لري چې انشاءالله را روان کال دپاره به موږ دا برنامه نور هم
الکو زیاتوي چې تر څنګ پر بڼوالو کیمیاوي سره هم ویشلې ده. هلمند چې جګړو پکښې کې باغونه زیانمن کړي د کرنې او مالداري رئیس یې وایي چې د دې هڅو یو هدف یې د جګړو له کبله په دې ولایت کې باغداري ته د اوښتې زیانونو جبرانول دي. د هلمند کروندګر د کرنې او مالداري د ریاست د چارواکو دا هڅې ستایي. د دې ولایت دوه کروندګرو رحیم الله او جانان ازادي راډیو ته وویل باغونه د کوکنارو ښه بدیل کېدای سي.
هر اقدام چې د زراعت په برخه کې کیږي یو نیالګی یو نهال کښېنول کیږي هم ګټه ده، د هیواد ګټه ده، د خلکو ګټه ده، د خلکو په اقتصاد کې به رغنده رول ولري. خو په بل اړخ کې
چې یو ځل دغه خلک دې ته متوجه سي چې باغ تر کوکنارو موږ ته ډېر روپۍ ګټي، دوی دا بیا اجاره کېږي د کاله یو باغ یې تقریبا 4 لکه 5 لکه حتی تر 10 لکه پر یو باغ دوی په اجاره ورکوي. نو دغو خلکو ته چې داسې زمین اساسي دولت وکړي، داسې باغونه ورته جوړ کړي، نو دا زما په فکر سره 100% د کوکنارو په نه کرولو کې کومک دی.
خو هلمندي کروندګر وایي په هلمند کې د کرنې پراخو مځکو ته په پام باید افغان حکومت د کرنې برخې ته پاملرنه زیاته کړي او په دې برخه کې د کوکنارو د بدیل او کروندګرو سره د ملاتړ لپاره تر اوسه پراخ او زیات پروګرامونه عملي کړي. هلمندیان همدارنګه روانه جګړه هغه ناورین بولي چې دې ولایت کې د کرنې او باغداري په شمول د عامو خلکو د ژوند پر هره برخه ناوړه اغېزه کړې. دوی له دولت او طالبانو غواړي چې د دوی پر ځمکو او باغونو د جګړې پای ته ورسوي او دوی دې پرېږدي چې په امن کې په خپلو باغونو او کروندو زیار وباسي.
له هلمند به کونړ ته ورسو چې وبګورو هلته خلک په روژې میاشتې کې سوداګریز کاروبار څنګه مخته وړي. په اسدآباد کې زما همکار لیوه پلورونکي سره غږېدلی، په ګرمۍ وورو.
درنو اوریدونکو، نن د روژې مبارکې میاشتې 15 نیټه ده. د اسدآباد خارګوټي د عامې روغتیا ریاست درې لارې ته راغلي وو. دلته ډېر خلک لګیا، څوک اچار خرڅې، څوک چکنی او لوبیا، او هر چا خپل مخې ته سوداګانې ښې خرڅې غواړي چې د روژه ماتي دپاره یا د کورنۍ دپاره نفقه پیدا کړي. دلته ورور راسره ولاړ دی. نوم دې څه دی، څه شی کار کوې دلته؟
نوم مې واحدالله د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. دلته چکنی خرڅو، مربا ده، اچار دی، مکروني ده، دغه لوبیا را چڼه ده. د روژې په مناسبت باندې روژې ضرورت منه په تازه
بازار څنګه دی؟
شکر دی الحمدلله، خیر تقریبا خو خیر الله پاک دې خیر
دا شي نه کول تاسو خپل جوړوي
دا خپل جوړوي.
دلته مثلا یو دغه د مربا چې د خلطه په څو خرڅوي، څومره څومره
دا څوک څونه غواړي هغه ورکوي؟ 100, 150, 200 څونه چې غواړي هغه ورکوي.
بوزه کې څه کوي؟
بوزه کې موټل له هوټل کاروبار کوي.
نو وس کارم خروان دی کار بوزه کې
نو روزه کې ان شاء الله خی. بوزه کې د سې چې کاروبار سامان او تزید لګیدل نو کاروبار لګ خی. او بوزه کې اولاد یو وټلی ناغه د لګ مشکلات زیات دي د کور دغه نشي راځو
دلته څو قسمه مرباګانی پرتی دي چې څه چې په کې زیات استعمالوي
دلته د خوانه مربا د منې دا خدا د خوانه غږ د زیات استعمالي
خلک
زیات استعمالي
هغه ته کچالان پرتی دغه بازار څنګه دي
کچالان بازار خو بګونل کې ډیر زیات تیز دي دغه دې مینوال ډیر زیات دي بګونل کې
چکنی خدا کچالان خو په خو
کچالان چکنی زیات خلک خوخه نو موږ هم د خواري زیات کړ
خدا څه شي چې چکنی کې
چکنی کې دغه دنیا چکنی کې دغه کې به منپلو چغری ماستی دغه شینه یو هغه سلاد چکنی کې دغه ګرمیان دی بادرنګ دی پیاز دی ماستی دی دغه سامان دی کچالان چکنی چې دغه به موږ ساده مرچ کې او کچالان
د کوم یو خو بازار دی
کچالان ډیر زیات واه
ډیر مننه شکر
تاسو زدي رادیو ری په کابل کې د مازیګر څلور بجې او دیش دقیقې سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکیل سلام محمد صالح خور
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یو ور بیا وویل چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او متحدانو یې هر ډول احتمالي حمله به له سخت ځواب سره مخامخ شي د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند پر نهایي کېدو او لاسلیک کېدو ټینګار وکړ محمد انی فاطمر او محمد جواد ظریف په دې اړه په ټلیفوني مکالمه کې بحث کړی دی د ملي دفاع وزارت وایي د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د طالبانو له زندان څخه شل تنه پوځیان خوشي شوي چې ولس تنه د ملي اردو سرتیری او درې تنه پولیس دي د ملي اردو 203 تندرقل اردو په غزنی ولایت کې د 28 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه په هندستان کې یو بیا په یو ورځ د کورونا وایرس به ساري مثبت پیښه ثبت شوه دي پرون د څلور ویشت ساعتونو په لړ کې تر 2,00,000+ زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې چې دا په یوه ورځ بې ساری شمېر ګڼل کېږي د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت وایي یو ډیپلوماټ یې په روسیه کې تر نیول کېدو وروسته خوشی او د اوکراین قونسلګری ته ستون شوی دی تر دې مخکې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې ویلي و چې د اوکراین یو ډیپلوماټ الکساندر سوسونیوک په سینټ پیټرزبرګ ښار کې د پټو معلوماتو د ترلاسه کولو د هڅې په شک نیول شوی امریکایي چارواکي وایي هغه وسلوال کس چې د امریکا په انډیان ایالت کې د فیډکس په یوه ساحه کې د ځان تر وژلو مخکې په ډزو اته کسان وژلي وو د فیډکس پخوانی کارکوونکی و چې د ذهني ناروغۍ سابقه یې هم درلوده دوه روسي او یوه امریکایي ستورمزلې له نړیوال فضایي تمځي څخه په خوندي ډول په قزاقستان کې مځکې ته راکښته شول دوی شپږ میاشتې په نړیوال فضایي تمځي کې تیرې کړې
اوس هم سپورتي خبرونه
معلول افغان لامبو وهون کی عباس کرمی د لامبو ورلد سرویس نړیوالو سیالیو کې د سپینو زرو میډال خپل کړ د ملي اولمپیک کمیټه د مطبوعاتو د څنګه غړي مجیب قریزاده وایي دغه سیالي د امریکا په تگزاس ایالت کې جوړې شوې وي چې د شلو هیوادونو یو سلو شپاړو سمالولو لامبو وهونکو پکې ګډون کړی وو د نوموړي په وینا ښاغلي کریمي په څلورو سل متره 200 متره 500 متره او فری سټایل لامبو سیالیو کې په نړیوال سټنډرډ برابرو تر ټولو لوړې نمرې په ګټلو سره د سپینو زرو میډال خپل کړ قریزاده وای عباس کریمی وزنی افغان معلول لوبغاړی دی چې د توکیو په پارا اولمپیک لوبو کې هم کاندید دی د هلند اجاکس او د ایتالیا د جنوا فوټبال لوبډلو په خوانی لوبغاړی حسین زمانی د افغانستان د فوټبال په ملي لوبډله کې ومنل سو د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي رادیو ته وویل ټاکل شوی چې حسین زمانی به په ملي لوبډله کې د فوټبال په نړیوال او همدا شند آسیا ملتونو جام په سیالیو کې ولوبېږي او قطر وایي چې د 2022 میلادي کال د فوټبال نړیوالو سیالیو ټول ګډونوال به کورونا واکسین کړي د قطر د بهرنیو چارو وزیر وای دوی د محل د واکسین له ټولو تولیدونکو شرکتونو سره په خبرو بوختی چې د راتلونکي کال د فوټبال سیالیو کې ټولو ګډونوالو ته واکسین چمتو کړي د 2022 میلادي کال فوټبال نړیوال جام سیالی په قطر کې ترسره کیږي
دوستانو دغه سپورتي او نور خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دوه ونیز پروګرامونه هم لرو، خو یو خبر چې تازه را رسیدلی دی دا دی چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له تیرو دوو اونیو راهیسې په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې په افغانستان کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه شاوخوا 200 کسان د دې ویروس په نوې بڼه اخته شوي دي. د وخت کموالی له کبله به یې په بل خبر وانه کې دا راپور درته خپور کړم. خو اوس حقیقت څه دی او ورپسې به تاندې څنګه واوري؟
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ورسله دی چې امریکا او ناتو له افغانستان څخه څه د پاسه څلور میاشتو کې بیل کوم قائد شرطه د خپل ځواکونو وستل اعلان کړل. د افغانستان د راتلونکي په اړه هم پښتنې راولای کړي. افغان حکومت د خپل ځواکونو پر مټ باور لري او دا خبره کوي چې دا وطن به تل ځلیږي لکه لمر پر شنه آسمان. خو که داسې وي بیا د هغو اندېښنو له څه ده چې د کورنۍ جګړې د پیل، د وضعیت د خرابېدو او نویې لسیزې ته د افغانستان د تلو تحلیل کوي. اصلی پښتنه افغان ځواکونه به لکه د تیر تاریخ وپاشل شي له تیر سره دا ځل توپیر په څه کې دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې نن حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر جنرال مجتبی پتنګ سره تر بحث لاندې نیسم. جنرال صاحب خر اغلاس ازادي راډیو ده.
ډیر مننه، ډیر خوشاله سلام.
نو زما لومړی پوښتنه جنرال صاحب، په اوسنیو شرایطو کې د ټولو بهرنیو عسکر وتل د افغانستان لپاره خیر که شر؟
زه به یو لنډه تبصره پرې وکړم او له تبصرې وروسته به په دې باندې راشم چې آیا ګټه ده که تاوان دی. د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې هیڅ خارجي ځواک یا ښکیلاګر د دې لپاره افغانستان ته نه دی راغلی چې دا هیواد سیاسي، اقتصادي او فرهنګي له لارې نه په پښو ودري، بلکې هر ښکیلاګر په هر نوم او هر ادرس چې دې هیواد ته راغلی د خپلو سیاسي، اقتصادي، جنګي او ستراتیژیکو اهدافو په موخه راغلی ده. او خامخا دا ځواکونه د یو نړیوالې سیالۍ په ترڅ کې زموږ دې هیواد ته راغلي دي چې زموږ زیرمې، شتمنۍ او عامداری او خپل سیاسي او اقتصادي په موخو خاطر نړیوال ځواکونه خپلو منځونو کې په افغانستان کې ترخکر پخکر شي. دا د دوی اصلي راتګ افغانستان ته دی. دلته دومره ووایم واضح توګه چې په افغانستان کې نه اسلام په خطر کې ده، نه افغان په خطر کې ده، یوازې د نړۍ زبر ځواکونه منطقي او متحدانو ګټې په خطر کې دي. دوی د مداخلې نه کوي، موږ خپل مابین کې خامخا سره جوړې وو. نو زه د دې لپاره وایم چې تاسو سوال د عسکرو وتل د امریکې له افغانستان نه خامخا تکتیکي بدلونونه به په سنګرونو کې راوړي. سنګرونه به تاوده شي، لاس به لاس به شي، کله به یو سنګر د یو په لاس کې، کله به بل سنګر د بل په لاس کې. اما په نتیجه کې به بیا هم هفته او دفع افغان وي، بل څوک نه مري، نه به امریکایي مري، نه به پنجابي مري، نه به ایرانی مري، د بل منطقې کوم عسکر مري، ولې افغانان به مري؟ افغانستان به داسې نه کېږي چې سقوط ته به مواجه کېږي. د سقوط امکانات یې کم لیدل کېږي، ولې د پاسه درې لکه پوځي عسکر په افغانستان کې وجود لري، اسلحه لري، تجهیزات لري. دا بدلون فقط دومره کولی شي چې جګړه توده وساتي. تل هم د دنیا له سناریو نه ده، بلکې په افغانستان کې تدقیق دواړه خوا بیا هم افغانان د منظره لاړ شي، افغانان درته ځي.
جنرال صاحب بخنه غواړم، حکومت دا ډاډ ورکوي چې هر څه مدیریت کوي، هو به هو هغه ډول لکه ډاکټر صاحب نجیب الله د واکمنۍ پر مهال چې دا ډاډ ورکول کېده. فکر کوي چې آیا تاریخ بیا د تکرارېدو په حال کې دی او کنه؟ د هغه زمان او دا زمان توپیرونه لري، در حال کې چې هغه مهال هم موږ یو قوي اردو او حتی د نن په پرتله ښه تجهیزات درلودل.
هغه زمان تر دې زمان سخت کې دوست د افغانستان ځواکونه ګرچې هلته هم په جنګ کې ښکېلو، اوس هم ښکېلو. هلته یوه تجربه وه، دلته بله تجربه واخیستله. هر جنګ موږ ته یوه تجربه راکوي، نو دغه تجربه کولی شي چې د خپل اهدافو او د خپلو ستراتیژیکو پلانونو دپاره مطمئنه پروګرامونه جوړ کړي. زه مطمئن یم چې هغه تجارب چې موږ د ډاکټر نجیب وخت نه درلودله، اوس هغه خریدار دلته ډک کړو. ډاکټر نجیب په وخت کې داخله نظام ړنګ شو، او مونږ اوس مطمئنه چې مونږ نظام داخله ساتو، په داخل کې ټول متحد خلک دي، نظام ساتي، دفاع کوي. او مشکل بل اساسي دلته ده چې هلته فقط څلوېښت مملکت د دې نظام تر شا بره لهې بغاوت کړی، وجنګېدلو، نظام یې نسکور کړ. او اوس مقابل لوری معلوم ده چې دا خواتم افغانان دي او خواتم افغانان دي، ولې جګړه افغاني نه ده. نو که چېرته د جګړې عامل وغواړي چا چې دا جګړه په مونږ شروع کړې ده دواړو لوري کې، عامل که وغواړي چې دا جګړه ختم کړي او سوله منځته راشي، افغانستان به بل لور ته نه ځي. که وغواړي د افغانستان نه د جګړې نه ګټه پورته کړي او افغانستان د تباهي لور ته بیایي، دا به خامخا افغانستان د تباهي لور بیایي. ولې سره لغه نه د افغانستان زعامت، د افغانستان دولت، د افغانستان سیاسي او نظامي شخصیتونه هوډمن دي چې د دې مهار کېدو په خاطر به هر نوې قربانۍ ته تیاري، هم صلح ته هم جنګ ته. ولې زه مطمئن یم چې د افغانستان اسلامي دولت به سولې ته لاره هواره کړي، داسې یو سولې ته چې د هغه د باعزته سولې وي، د افغانستان د خلکو دپاره د منلو سوله وي او هغه د افغانستان ټول خلک ومني. او زه مطمئن یم چې مقابل لوری هم د دې توانمندي پیدا کوي او دغه حساس شرایط چې په افغانستان کې تیریږي له دې نه به یو څه پوره استنباط کوي او دغه جنګ ته به د پای تتېږي.
جنرال صاحب، تاسو د افغانستان د دواړو جنگونو د تجربې مسله وکړه، د هغې زمان په برتله د نن زمان سره زموږ د ضعف او قوت ټکي څومره سره تشابه یا ورته والی لري او څومره سره توپیرونه لري؟
مشکل هلته وو په هغه وخت کې چې فاصله یې کړو د ډاکټر نجیب په وخت کې خپله حکومت یا دولت افغانستان د هغه وخت له مابینه وفاصله ده، یعنې مجاهدینو د دې توانمندي نه درلودله چې د افغانستان یا د ډاکټر نجیب حکومت ته سقوط ورکړي. خپله نظامیانو یا خپله د دولت پراس کې چارواکي حز چې په نوم دیموکراتیک خلق افغانستان وو، دوی سره متلاشي سولو، په دوو جناو تبدیل سولو او مجاهدینو ته زمینه مساعده کړه. هغه نه تنها چې حکومت سقوط ونه کړ، بلکې مجاهدینو ته امانت او سلامت اردو تسلیم کړله، چې لپاره د مونږ مجاهدینو ونه شوای ساتلی دا نظام چې اوس به مونږ دا ناخوالې نه درلودلې. دا یوه تجربه او دلته بله تجربه چې مهمه ده، دغه نظام له ابتدا نه تر اوسه پورې، یعنې له عسکر نه بیا تر جنرال، ټول جنګ له داسې چا نه جوړ شوی ده چې دېرش کاله څلوېښت کاله په دې مملکت کې جنګېدلی ده. تجربه هم سیاسي تجربه لري او هم جنګي تجربه لري. دوی به په هېڅ وجه خپل موضع بدون د یو سیاسي توافق نه، چا ته خوشې نه کړي، بدون د سیاسي توافق نه به حکومت خوشې نه کړي، بدون د سیاسي توافق نه به چا سره معامله ونه کړي. او سیاسي توافق ته د دې د رایاتو وجود لري چې لاره هواره کړي، د افغانستان خلک هم هغه پخواني خلک نه دي په تپه تیاره کې ثابت شوي وو، او طالبان هم هغه پخواني خلک نه دي. نو که دواړو خواړو کې ستر بدلون راغلی ده، دغه ستر بدلون مثبته بدلون ده چې دوی کولی شي چې دواړه خواوې د میز شاته کښېني، خپل اختلاف حل کړي. د وطن دپاره د افغانستان سلامتیا مهمه ده، هم یې طالب به سلامتیا وساتي او هم یې دولت به سلامتیا وساتي. د دې لپاره درېمه لاره انتخاب شي چې دا وطن سلامت وي او دواړه خواوې توافق.
جنرال صاحب، تاسو یو مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزیر و یو در امر لاندې مو یو سل او پنځو زره سربازان وو، څه فکر کوئ آیا د نظامي لارې نه بیا د طالبانو د بری احتمال شته؟
کوم عسکر چې په افغانستان کې دي، ما درته ویل چې دا ټول جنګېدلي عسکر، یعنې د جنګ په واسطه یو افغان بل افغان ته نه تسلیمي په هېڅ وجه باندې. دغه هم یو فرهنګي تاثیرات دي او بل جنګي تاثیرات دي، چې دا د تسلیم کلمه د دواړو خوا باندې راځي. نه به طالب افغان عسکر ته تسلیم شي او نه به عسکر افغان عسکر طالب ته تسلیم شي. بهتره دا ده چې د سولې تر عنوان لاندې یو غچ راځي په خپل مابینو کې دا مشکل حل کړي. نو دا فقط یوازې تلفات اضافه کوي جنګ او عامل د دې جنګ قربانیان د افغانستان خلک کړي، د افغانستان اردو یا پولیس ډېر ځواک لري، ښه توانمند ځواک لري، که وجنګېږي مستقله پاتکي خپله توانمندي ښودلی شي. ولې له بعده مرغه ولې دا جنګ دومره وکړي؟ ولې دواړه خوا د قدرت دپاره دا جنګ وغځوي؟ راځئ د قدرت څنګه نه یا د قدرت له جنون نه تېر شو، دغه وطن د آبادۍ دپاره لاس په لاس کړو، دا خپل اکر مونږ دلته وساتو، هغه طالب اختر خپل هلته وساتو، له دې نه یو مضبوطه قوت جوړ کړو، لس یو اردو جوړ کړو چې د افغانستان داسې اردو وي، مجهز اردو وي، د دواړو خواوو د طالب او د اردو په مابین کې، چې په سیمه کې ساری ونه لري، چې نور مونږ له بیروني تهدیداتو نه خلاص کړي.
دا یو مشهوره معقوله ده چې هر خطر یا د انګریزانو په اصطلاح ریسک دا یو چانس هم لري، د دې په خاطر باندې چې سړی مخکې ولاړ شي. څنګه ول هغه ګواښ چې هغه د تاوتریخوالي د زیاتېدو دی یا په اصطلاح نورې اندېښنې دي، دا په یو چانس بدل کړو او ښه مخته ولاړ شو؟ یعنی اوسنی جوړ شوی فرصت خطر احساس نه شي، بلکې د یو لاسته راوړنې په توګه باندې حفظ شي، او افغانستان نه د پر ځای د دې چې نظام سقوط وکړي عسکري وپاشل شي، بلکې پښو دېږي او مخکې ولاړ شي.
تاسو فرموده ډېر پر ځای ده، که مونږ له دغه پرستک تبدیل کړو دغه کړنه چې وکولی شو په دغه پرستک کې خپله اردو ماسکې او سیمه ییز اردو جوړ کړو، چې مونږ په منطقه کښې ونه لرو. ولې مونږ دواړه خوا جنګیالي دي، دواړه خوا توریالي دي، دواړه خوا ښه تجربه لري، دواړه خوا ښه تخنیک او تکتیک لري. چې تا سره راټوله شي، اردو ونه پاشل شي، طالب ونه پاشل شي، د یو چتر نظام لاندې راستي، د یو رهبري نظام لاندې راستي، او بل د پرمختګ کارونه مخکې لاسي، د اقتصادي سیاسي بیزو باندې کار وشي، افغانستان به په ډېر کم وخت کښې صاحب د ښې اردو، د ښې اقتصاد وي. دا یو فرصت ده، او دې فرصت ته فقط مدیریت په کار ده چې دواړه خوا یو متحده مدیریت ولري، او زړه یې په افغانستان وسوزېږي چې دا افغانستان باید څلوېښت کاله ضربه خوړلې ده، په یو کال د سوله کښې که راټول شو، د دې څلوېښت کاله بربادي به دوی په دا یو کال کښې سره حل.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر جنرال مجتبا پتنګ، له تاسې ډېره مننه.
هیله کوم خوشحاله شوم، سلامت شې، مننه.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څانګې درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه ده، او ځوانان باید پکې خوشحاله وي. خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته وارخطا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسم کې د ژوند چې دی باید خوشحاله واوسېږي، ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یوه مهمه ورځ ده، او ځوانان باید ورته خوشحاله وي. خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډېر دي چې دغه خوشحالي ډېر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه، او ډېر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه، په دې باور کېږي چې په ژوند کې یو ځل واده کېږي، نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځ ښه تېره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن هغه ځوان دی چې واده ته خوشحاله و، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی، او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشحاله زیات وم، اوس ځکه چې واده پروګرام چې نږدې شوی، د اقتصاد نگاه خپه ایمه که نه، اوس یو ملګري یو دوست بل چانس پیسې قرضې که نه، په دې خاطر باندې پیسو ته خپه ایمه. دا اوس د کور خرچې دي، او د واده خرچې شي، داسې خرچې ځکه زیاتې دي. خپله دا کتابخانې کار دی، 8000 روپۍ په معاش اخلو، دا نه شي برداشت کولی چې د کور خرچه پوره کړي. خاص د کور خرچه مو کور کې اوس 10000-15000 روپۍ د میاشتې خرچه یي، وړې وسه وړي وسه چای بوره، دا چې وړي بس 15000 روپۍ کېږي، او معاش 8000 روپۍ دي. زما خو اراده وه چې دغه اوس یو کړم د روژې نه مخکې، بس د اقتصاد نگاه نه وځنډېده. اوس مې چې خدای پاک دې اقتصاد ښه کړي نه،
اختر مباد با یار دوست نپیش دیگه خرس کو بکنم. چون شام خرس دکتر زیاد را چهوره چه داره خرس واسن خلاص سوم سوم من نخواستم دکتر زیاد بوده لبان دیگه چه وادی نکردن ده کوتاه و نکاری باید ولی دیر دیر کفون زرفی لگو دیگه دیگه دکتر تنشر گیر دواده تنشر خوبی خیز زیاده.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبور را پیدا کړي، دی مجبور دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته، که نه نو دغه یو بوج دی د دې لامل کېږي چې ځوان خپه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 5000 افغانۍ وکړ. نوموړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه راپیل کړې. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفقانونه ډېر شي.
کله چې په واده کې ډېر مصرف کوي، عموما دوی د خپل ځان قدر، د خپل ځان لوړوالی هغه په ډېر مصرف کې ګوري. یعنې دوی وایي که موږ په واده کې ډېر مصرف وکړو نو مانا مونږ به یعنی ارزښتمن خلک یو. نو په داس حال کې د څه ډیر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې پیغه باندې ونازیږي، او خپل ټول لوی خپل ټول وړوالی په ډیرو مصرفونو کولو سره خلقو تخی. بی ځای سیالیان دی، رقابتونه دی، د خپلو خپلوانو د خپلو قومیانو ترمنز. مثلا دی وایي چې په فلانی قوم کې فلانی نفر دومره مصرف واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسی. دغه دوستی، دغه خیخی یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنی دوی ظاهرا دوستی کې، خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني عملي کوي، دا د دوستی رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوې ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې ښهوالی رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي. د دوی په ژوند کې د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځېږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کیږي چې کیسه تر خفګانه ورسیږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي.
اکثر نجونې هم سیدي داسې شیان له هلکانو نه غواړي کوم چې خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسمو کې، ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راغلي، بل که چېرې دوی ګرانبیه انجامې ډېرې غواړي، مثلا سره زر ږدي له اندازې زیات، یا مثلا شر تګدی، نو داغه مسائل چې یو څه خپګانونه رامنځته کوي، یا مثلا د دې ملمنو پر بلنه کې د جنې خو مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډیر ملمنه راځي یا بدی ټولو ته کالی ورکوي، یا مثلا لنګي غاني ورکوي. دا سال کې داغه مسائل په دغه مراسم کې دومره مهمه نه دي. ما موږ ډیر سخت نیولې دي رسمونه، رواجونه مو ډیر کړي دي، سخت کړي مو دي، په ځای دي چې اسانه یې کو د واده مراسم ورځ سره بلې لګیاي د سختۍ په حال کې. نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هیڅ یو انجلۍ زه نه غواړم زما د ژوند ملګری دی دغه مراسم کې، د ژوند چې دی باید خوند ترې نه واخلي، خوشحاله واوسي، کې ورته هغه د خفاسي پکې، یا مثلا په ده باندې دومره بوج راسي چې دی ونه سي کولای د خپل واده د عظیم خوشحالۍ نه د خوند واخلي.
خانولي عادل وایي اوس ته پخوا په پرتله حالات بدل دی، او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډېر زیات مصرفونه کوي، دوی د پرې پوسی چې په راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغو کې پاتې راځي، لکه په اولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونه رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړې پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړې پاملرنه کول. حالات بدل سوي دي، ځوانان کولای سي په ډیر کم لګښت باندې، په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې مخکې باید دوی په خپلو کې سره کښېني او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډېر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا نو بیا دوستي نه دی. یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمې باید نه زیات نه وي، یو لک یو نیم لک روپۍ باید وټاکل شي، کنه ځکه زیات ورور موږ ځینې همدغه د مسافرین دي چې ایران ته راشي ورونه دي خارج ملک ته چلته پیسې یاجم فلار کې څوک د شغلان ښکار څوک سینین نه وي څوک یو لو ونشمن بل لو شي بس ختم شي بچرګان د پیسو لپاره بس ودو کې باید کم خرچه وشي. لاس بوجي بریز څوک پخې باید پنځه بوجي پخې کې، لاس منه وخت راړي باید پنځه منه راړي، هر څه باید کم شي.
تان دی څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څه وي، او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثره شي. په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغې لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده را نږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بېځایه مصارف او دغه رواجونه او ولور او زیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي ورته هغه په یو روحي کړاو کې تیروي.
کله چې دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي نو پایله یې څه کېږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته شي کوي، بې ځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلېږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کېږي چې کوم بیا د جلۍ او هلک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابېږي، دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت ضرورونکي هغوی دواړو لپاره.
یو خبر دا هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري هغه نه عملي کېږي، دا خپله هم یو قدره پیدا کوي چې کېدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده دی، هغه وخت هم خوشحاله نه وي، او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره عقدې پیدا کوي، او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبره ونه منله، زما غوښتنه ونه منله، څنګه چې ما غوښتل هغسې واده یې راته ونه کړ، نو زه هم دا چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم. کنه
بله، هیواد صاحب دغه وضعیت چې دی عمدتاً دغه مشکلات چې د فامیلونو منځ کې پیدا کیږي دغه خاطرې ټول عمر دپاره پاتې کیږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانانو ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کی هغه سي شروع کی په خپل کې جوړ راشي. مشران کولای شي چې سیالي او د هم چشمه په نوم باندې دغه ځان خودنی رواجونه د منځوي سي او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوې ژوند پیل کی.
مهمه خبره انسان د مقابل لوري ده، خو له زمونږ ډیر ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي.
هیواد صاحب موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشران ته قناعت ورکړی دی او په ګډه دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب موږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو. ډېر ساده یو وعدې نیولی، تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی. نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشران ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري، مثال ډېر ځوانان دا خبره کېږي چې واده په ژوند کې یو ځل کېږي نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي که نه.
دغه مصارف د هغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هېڅ تړاو نه لري. هغه آینده دپاره هغوی ته مهم د هغې خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند ملګري حقوق او وجایب وپېژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارف نه.
درنو اوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو